په درې وړو ټکو کې ستونزې موجودې دي، اما اساس کورنۍ ده. کورنۍ په موږ هم فشار راوړلی شي، کورنۍ په ماشوم هم فشار راوړلی شي، موږ هم ښو کارونو ته مجبورولی شي او ماشومان هم ښه لوري ته سوق کولی شي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلند وشي چې له زوره کار اخلي.
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو، تر څو وشو کولی په آني ډول سره، ډېر لنډ ډول سره، د دغه ډول برخوردونو او د دغه ډول فکري موډلونو مخنیوی وکړو، ماتې کړو، تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ په مټ باندې وهو، زور دا دی چې موږ په عقل باندې نور سره وهو. دی اول. دویم، دغه ډول موډلونو منځ ته راوړو په مهال ډول سره چې اخلانیت کولی شي موږ ته ډېر مشکلات حل کړي د زور په ځای باندې. دا باید تقویه کړو، زیات کړو لیاقت. موږ باید موډلونه تقویه کړو چې هغه څوک ډېر لایق نه دی چې قوي دی بدن کې، هغه څوک ډېر قوي دی چې ذهن ډېر لایق دی. دا شین باید زیات کړو، او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژي د مصرف لپاره ډېر ښه موډلونه منځ ته راوړو. بل اخره په ټوله کې نتیجه دا چې خشونت ورو ورو کمیږي، سوله، یو بل منل، انساني ژوند او اخلاق زین.
من میں بیا واورے دل پکلی کے مو جند مورے مگوالے دا سے کھاو دانو تنگا ننگ مورے زخو ہیت پوئی ناش پاما والے یو او بل وجنو دپرا دو واما نو رازو کلی کے خپل وجنو
دا چې ولې زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړې دي پرېږدي، هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معارف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی صاحب، دا چې تاسو ډیره موده د معارف وزارت کې کار کړی دی، خو دغه یوه ستونزه چې اکثره په نامنو سیمو کې زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي او بیا د دغو ډلو په ملاتړ ځانونه هم حاضروي هم کامیابوي، د دې عوامل څه دي چې ولې دغه زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي؟
متاسفانه ډېر عواملونه شته. یو خو دا سیاسي عوامل، دا دویم اقتصادي عوامل، دا دریم کېدای شي فرهنګي عوامل وي، یو څلورم کېدای شي دا خپل متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي مخالفین سره یو ځای کیږي او غنه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې څلور عوامل چې ما تاسو ته ویل دا عاملونه ده، او متاسفانه آینده کې ډېر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړوي.
د چې یو زده کوونکی لاس یولس یا دولس کاله په یو ښوونځي کې درس وایي، خو بیا هم د هغه خپل لومړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم، خپل راتلونکی جوړ کړم، کنه زه لاړ شم وسله واخلم، ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې هغه خپل لومړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډېر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي او هغوی ته سمه لاره وښکاري، ورسره باید همکاري وکړي چې کله چې لسم یا لسم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې تاسو ټوپک دا د حل لار نه ده، تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم، خپل د ځوانان هم هغه لري یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سره نه لري. دریم، مخالفین هم کله کله دا ځوانان ځوان ده، د هغوی د ځوانۍ نه، هغوی د احساسات نه متاسفانه سوء استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي، ورته ټوپک ورکوي چې لاړ شي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې، ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم، خپل معارف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان د دلاره یو نقشه ورته ورکړي چې کله چې تاسو د مخالفین سره یوځای کیږي دا د حل لار نه ده، و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ. خپل استادانو مشکلات لري، د متعلم او محصل سره ښه چلند نه کوي. متعلم او محصل خود استادانو مانوي اولادونه ده، بیا د سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي، مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل متعلمین هم یو نو سوء استفاده د معلمینو نه کوي، کله چې درس نه وایي، کله چې حاضری نه درکوي، بیا راځي استاد ته، معلم ته، سرملم ته اختار درکوي چې ما مال لپاره به ارو مرو تاسو هغه وکړي نمره ورکړي یا حاضري کې ما حاضر واخلي.
که حالت همدغسې دوام کوي پایلې به څه وي؟
کله چې یو متعلم لسوم یو لسوم دو لسوم نه وای یو فردا کله چې فارغیږي یو شهادت نامه واخلي او خو یو بیسواد پاتې کیږي. اگر که غواړي لاړ سي پوهنتون ته اپلای وکړي، پوهنتون ته راستر وکړي، اول کامیاب نه کیږي، که کامیاب هم وسي بیا خو بیسواده. او دویم دا د امنیت لپاره، د رفاه او آسایش لپاره یو ګواښ ده. دا جدا یو منفي پایله لري.
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه مني، خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې د دغه حالت سره تعامل کوي، یعنی غږ نه کوي.
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو، د استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي. دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق سي د افغانستان په ټولو مناطقو کې. که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر سي، که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراب سي، ناکام سي. داسې خو نه کېږي چې مونږ بې سواده خلق شهادت نامه ورکړو، بې سواده خلق فارغ. خو یو خبره دا ده چې باید علمای کرام، کورنۍ، افغانستان حکومت، وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې د خلکو لپاره وکړي، تر څو چې یو تغییر، یو مثبت تغییر راسي. کله چې دا متعلمین فارغ کېږي، د خلکو لپاره د یو مؤثر، مفید او یو سالم سره جامعه کې هغه ارزنده وکړي.
اوریدونکو، دا وده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورس تر بلې لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅې کوي، ژمنې ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خپرونه کې مو د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی میلمه دی. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. ډیر زیاته مننه مونږ چې وخت مراک ک پایلې په هیواد کې د بیکاری لکه چې نکو په تیرو کلونو کې په دغه اندېښنې ډیر زیاتې موجودې وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچه راښکته شوې ده، که زیاته شوې ده، که راښکته شوې وي، عوامل څه دي او که زیاته شوې وي عوامل څه دي؟
څنګه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهدا او معلولینو وزارت له نومه معلومیږي په مختلف عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچې، د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو، د سرمایه ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضي موارد د رئیس جمهور لخوا په کولاده ومنل شول. د بیکاری د کچې د رټجدو لپاره بحث وشو. یو عمده لاسته راوړنه په دې عرصه کې دا و چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي، په هغه کې باید د کار د پیدا کولو فیصدي مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به انشاءالله دغه فیصدي د کار بیکاری راټیټیږي. او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې دی. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي، او په دې کې هغه ښځې یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووزي یا مثلا یو کار ولري. ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري، دغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکارۍ پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخله او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم د شمیرې سومره وي
تیر کلم تقریبا تفاوت نه ده شوی هغه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې هم تقریبا ماغه پسته ده
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي دلیل څه دی چې نتیجه نه ورکوي
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل ده په دې کال کې وي نو انشاءالله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي د هغه لویو پروژو په شروع سره به موږ وکولی شو چې ډېری خلک هلته ولیږو کوم پلانونه چې مونږ خارج ته د افغانانو د لیږلو لپاره لرو د هغو په تطبیق سره به مونږ یو فیصدي بیکاران د کار څښتنان کړي وي او د حرفوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به مونږ یو کټګوري خلک د کار څښتنان کړي وي نو هیله دا ده چې د فیصدي راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي
تاسو د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه کوم کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي څنګه
بله په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې هلته د کار ټولنیز چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د کوی بشری له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړلیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د کابینې افغانستان د کابینې خوم اومنل شو د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګټ کمیسون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي او په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لیږلو بحث کیږي او پلان دا ده چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به دا پروسه رسمن شروع کړي
مونږ څه فکر نه کوو چې له تیرو څو کلونو راهیسې د بیکارۍ د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغسې ژمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي اصلا دلیل څه کېدلی شي او بله مسله دا ده چې دغه کومې ژمنې چې اوس تاسې کوئ چې په راتلونکي کال دپاره به لږ تر لږه د بیکارۍ په کچه کې تغیر راشي خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول ژمنې موجودې وي
باید بختانه یو علت یې دا ده چې وضعیت تغیر کوي تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ ده په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري په افغانستان کې د اقتصادي رشد یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي د نفوسو ډېروالی چې بیخي د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی دغه عامل دی چې هغه فیصدي چې پلان شوي ټارګټ شوي تر ډېره نه پرېږدي چې تغیر وکړي ولې د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او د فیصدي ثابته ساتل شوی دی د یو هڅو کوششونو په نتیجه کې دی
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده او دلته چې کوم کاریګر دي دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادې چې دلته بهرني کاریګر موجود دی او هغوی کار کوي ځکه دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي داسې ارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دی کار کوي او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ غو ظرفیت نه لرو څنګه
مختلف علتونه لري حتی یو علت دام کده شي په هغه ما چې مثلا د موږ همسایه هیوادونه کارګران کار کوي په داخل کې په هغه اجرات څوک نه زیږي چې کار وکړي سره د دې چې هغوی مصارف هم ډېر لري تقریبا یو وخت د یو لک شل زرو شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجان افغانستان نه ووته دا فیصدي ډېره رکمه شوه اوس په ډېرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي ولې اوس هم شته چې رسما د کار وزارت سره ثبتېږي د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي په کوم عرصو کې چې ضرورت نه وي کمپنیان هغوی نه رغواړي اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي بهوبالې بعضې موارد داسې دي چې هغه حرفې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي حتی که هغه ډېر یو جزئي کار هم وي نو دا معمول دی افغانان په خارج کې کار کوي او خارجیان افغانستان ته راځي لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاري وي ولې کوشش دا دی چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلس ورشي
مون صاحب تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه نو موکړه اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري څومره خلک هلته حرفي زده کوي او دغه کار د بیکاری د کچې په خطر کې دوه کې څومره مثبت واقع شوی
خوشبختانه دا یو ډیر کامیاب پروژه ده ل شروع دی د دې نوې دور نه چې تقریبا 2001 نه 2002 نه شروع کیږي د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډیره یو منظمه برنامه ده. په څلور درش ولایتونو کې فعالیت لري، موږ په شپږ څلوېښت هرپوي مراکز لرو چې ټولې فعاله دي او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري. او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي او دوی له هغې ورځې نه د خپلواکه کار څښتنان کیږي. نو دا یوه کامیابه برنامه ده او د کاریابۍ د کار په پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې هم ډېر رغنده تاثیرات لرلی دي.
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په وروستیو کې دا هم یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه. زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي، دا مسله اوس په کوم حالت کې ده؟ د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت سکلی.
خوشبختانه په دې ارسه کې په تیر کال کې وزارت ډیر جدي برخورد وکړ د وزارت د نوې رهبری پر تک سره هلته متحد خلک وګمارل شو او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي او د 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري او ژمنه ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو دغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کیږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو او معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچې توزیع شوي دي، هغه کسان چې واقعا مستحق دي هغوی ته امتیازات نه ورکول کیږي خو خیالي کتابچې موجودې دي. دا کیسه وه
دغه سی مورد ما ندلیدلی زینه ته دوم، ولی بعضی خلک داسې و چې هغه مستحق نه و چې نور باید لدی سیستم نه وتی وای تر وخت پورې بیرته پات شي او حقوق یې تر لاسه کړی و، یا دغه سی و چې دوه ځای ځان ثبت کړی و او یو کس له دوه مرجو نه معاش اخیستو. خوشبختانه دا موږ پیدا کړو او خلک چې له دوه ځای په حقوق اخیستي و هغه مو بیرته پی راوګرځول په قسطونو یا د راګرځېدو په حالات کې دي. او خیالي خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې د موږ ماشونه له بانکونو له طریقې اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپل بانک ته مراجعه ونکړي دوی ماشه نشي ترلاسه کولی، ولی د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره موږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې موږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسې کې هغوی راایستل شوي دي پیدا شوي دي او نور په دې پروسې کې شامل نه دي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې.
د معلولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضی خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له موږ نه واخلي، ولی په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې. د موږ له نظره هغه معلول دی او حق لري، ولی چون مالي امکانات محدود و نو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. موږ په هغو کې تعدیلات راوسته هغه لیږلې د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنګي دي او که طبیعي معلول دي هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل فیصده نه ردوم، ولی د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي. بایومتریک پروسه په دې ارسه کې انشاءالله دا ټول موارد رپه کی او دا ټولو پښتنو ته ځواب ووایي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په وروستیو کې مبارزه پیل کړې. ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه موږ په دې ارسه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده که موږ غواړو چې فساد له بېخه له منځه یوسو د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې چې وویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو، په شهدا او مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی، په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې دي چېرته چې پیسې ښکته پورته کیږي هغلته هم الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کړو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري د مخابراتو وزارت سره، د سن خدمت ریاست سره، حتی د ریاست جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوي دي. موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یادی خلکو دی بیروبار مخه ونیست.
د روسي پښتنې په توګه منصب دغه وزارت د مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکار دي د کار زمينه ورته نه ده برابر هغه د لپاره کوم د سي لمن کون کې خبر لري؟
بیکاری خو یو ستون زده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول په سیواد کې لمن نه ده تللی او کله چې موږ هر کال 400,000 نفر نوی مارکیټ ته واردېږي پنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي کار عمر ترسیږي په مطلق ډول دې مشکل لمن زوړل یا حل لار ورته پیدا کول په دې سواد کې امکان نه لري ولی کوششونه د دې لوی پروژو په تطبیق سره د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به دستون زره کمیږي د خارج ته د افغانانو د لګلو په صورت کې به دغه همکاري وشي او کچیرته موږ په د ماری په برخه کې ډیر کار وکړو او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي هغه به هم د کار څښتنان شي او دا پیسدي به هم راښکته شي ولی په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې او زموږ ژمنه ده چې هغه لپاره کارګر وروزو کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي نو خوشبینی په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکي.
شی ټول ملت تور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.